دا سدی رادیو د سلور بجو په خبرونه کې زحمت شي برس تاسو قربا يم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی السلام علیکم د دې سات په خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو جک پوری پوزي چارواکي څرګندونې د افغانستان د جګړې پاړه لرو چوي د یو نوی پروګرام له مخې د افغان ځواکونو تلفات کم شبي دی او داسې هیلې پیدا شوې دي چې د مخالفو وسلوالو د جګړې قوت په د جګړې تر بل موسم پورې خوراره کم شي خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو
د ملي اردو چارواکي وای د کندهار غورک ولسوالي د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه اسوه د پوهنې وزارت وای تروی میاشتې پورې اتزره نوي شوونکي ګماري د پاکستاني محکمې پر پوهنی صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وځنډاوه د ملي اردو چارواکي وای د کندهار غورک ولسوالي د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه اسوه له کندهار د 215 اتل قل اردو نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ولسوالي د اتل پنوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تصفیه شوه ده په لامه کې ویل سوي دغه پوځي عملیات چې د قاتم لاټړ مموریت هم سره همکاري کوله د سې شمې پورس پلسي و چې نن جمعه پای ته ورسېدل په دغه عملیاتو کې د 400 طالبانو د وژل کېدو او د دوی د یو اندازه وسلې او مهماتو د تخریب یادونه هم شوه ده د افغانستان دفاع وزارت وای د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د کوچنیو کندکونو په کچه د امریکایي سلاکارانو ګډون د عمل په ډګر کې مثبت اغیز لرلې دي د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل پرون ویل چې امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو کندکونو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي په دې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل
په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په فاریا په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولای شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ مخه نتایج ورسره وړي دي
د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال اوټل ویل چې متحده ایالات غوړي په افغانستان کې د جګړې په ټپه ولړ وضعیت بدل کړي او د ټولې حادثې د همدې لپاره دی د کونړ امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې تر شلو ډیر وسله ور وژل سوي امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته ویل دغه حمله پرون په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر یو مهم مرکز سوي
دایشه تورستان غوستل چې د دې قدرګاه د طریقه د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي په دې شورا باندې معسق قوایي برید تر سره سوي چې د دایشه تورستان یو قومندان 100 نفر او سره نور ټول مسره افراد علاقته رسیدلي دي
که څه هم د سیمې اوسیدونکو ادعا کړې چې په وژل سوي کې ولسی وګړي هم شامل دي خو امنیه قومندان وایي چې وژل سوي کسان د دایشه ډلې غړي وو د ننګرهار چارواکي ویل پرون راهیسې په درویو ولسوالیو حس کمینه غنی خیلو او سره رود کې د ورستیو پیښو له کبله څلر وشت دولت ضد وسلوال او درې ملکیان وژل سوي د والي وین اتاوله خوژیانی نن ازادي راډیو ته ویل په حس کمینه کې داعش وسلوال او په غنی خیلو کې وسلوال طالبان وژل سوي
چریه موږ ته سم پیډه کې څنګه داعش وسلوال وژل شوی دی او څنګه نو ستن شوی دی چې یو مېرمن هم د دې عملیاتو پر مهال خېل شوی دی همدارنګه غنی خیلو ولسوالۍ په مربوطه کې هم څرشته عملیات شوی دي چې د دوو سر ګروپانو په ګډون نه وسلوال طالبان وژل شوی دي څلور شکون کسان زموږ کورنۍ ځواکونو له ځان سره لګولې دي
د والی ویان دوویل په بل پیښه کې په سره رود ولسوالۍ کې تیر شپه د یو مقناطیسي ماین په چاودنې کې دوه ملکیان وژل سوي او بل ټپي دی د پوهنې وزارت تمه شي چې په یو میاشت کې به 8000 تازه ښوونکي وګمارل سي د دې وزارت تدریسي موین ابراهیم شنواری ازادي راډیو ته ویل ولسمشر دغه پلان تصویب کړی
ولسمشر مشته 8000 بستونه منظور کړي او د اعلانې دوه په حال کې دي که خدای کول په یو میاشت کې به اعلان شي او لدې سره به مو د شونکو د کموالي ستونزه هواره شي
د پوهنې وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې نوي کسان د ښوونکو په توګه نه دي ګمارل سوي ځکه په دې برخه کې د دوی اړتیا زیاته وه د پاکستاني محکمې پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وځنډاوه دغه بهیر د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله وځنډول سو پر شریف د هغه پر لور او زوم د اداري فساد تورونه لګول سوي دي په اسلام آباد کې نن له محکمې د باندې دغه خوډب د شریف د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تر رسیدو مخکې پیښ سو. نن د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته قاضي محاکمه تر راتلونکې پنجشنبې پورې وځنډوله. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې ده په منځني ختیځ کې د ایران ته هجوم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنیو ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ شایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. امریکایي چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي ټرمپ به ووایي چې د 2015 میلادي کال تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی او تهران د بالستیک توغندیو جوړولو ته په دوام ورکولو او سیمه ییزو شخړو ته په لمن وهلو سره د دغه تړون له روح څخه څرګندونه کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې لیواله دی له روسیې د میزایلو نورې دفاعي دستګاوې هم چې لا د جوړېدو په حال کې دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې انقرې په وروستیو کې له روسیې څخه د S-400 ډوله هوایي مدافع سیسټمونو د رانیولو پلانونه اعلان کړي دي. د ترکیې رسنیو نن د اردوغان خبرې راخیستي چې ویلي دي د روسیې له ولسمشر سره مو یوازې پر S-400 ډوله دفاعي سیسټم نه بلکې پر S-500 ډوله دستګاوو هم خبرې وکړي. د ناټو د غړي هیواد ترکیې دا اقدام چې غواړي S-400 ډوله دفاعي سیسټم ترلاسه کړي په ځینو لویدیځو هیوادونو کې پر دغه تړون د فشار یوه هڅه ګڼل شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي اډې د قومندان سرګندونې لرو. جنرال جوزف ووټل د هغه پوځي پروګرام په اړه غږېدلی دی چې امریکایانو له افغان ځواکونو سره جوړ کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان نظر مو هم اخیسته.
په دې اخیره شلو ورځو کې یوه میاشت کې د دښمن په تحرکاتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو مسله په یوه تفصیلي راپور کې څېړو.
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ورته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه.
د کونړ له توقی ولسوالي د تازه ملکی تلفاتو په اړه زړه او نقیز اطلاعات را رسیدلي. د برخي څراغونو پر ځای مو د انټرنیټ په واسطه لنو یو رڼاګانو خبرو. تر 15 بجو نور مطالب هم لرو له ازادي رادیو سره اوس. د امریکا د پوز یو جګپړ قومندان وایي چې د متحد ایالاتونو د پوز سلاکران وس له افغان ځواکونو سره د کوچنیو قطو په کچه ګډ کار کوي څو په راتلونکي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ځپونکو عملیاتو لپاره چمتو شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی اړې قومندان جنرال جوزف ووټل پرون خبریالانو ته وویل د دې کار په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات رقم شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. نوموړی قومندان وایي چې له دې کار سره به په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت بدل شي. جنرال ووټل چې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه په قومندانۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په عین حال کې ومنله چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته. خو د خوشبینی وښوده چې د افغانستان په جګړه کې ځینې مثبت بدلونونه راغلي دي. جنرال ووټل وویل د افغانستان په پوځ کې زاړه قومندانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان رهبری راځي. د همدارنګه زیاته کړه چې افغان ځواکونه د مهال تر پخوا زیات پوځي عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې کیلوي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. جنرال ووټل وویل متحد ایالات اوس هم ډیره لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. نو موري وویل زه نه غواړم چې د بریالیتوب اعلان وکړم، خو فکر کوم ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د درېدلې حالت د ماتولو پر لور روان یو. د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د کندک په کچه د امریکا د پوځي سلاکارانو ګډ کار په تیره د پوځ لپاره د اکمالاتو په برخه کې مهم بولي.
څوک اداره د کندک او له کندک کته چې موږ افسران تجربه هم لري، لیاقت هم لري، ځکه دوی هم 4 کاله تحصیل کوي په اکاډمي نظامي کې. دوی کولی شي چې هغه څوک اداره ډېره ښه وکړه، افسران خپل ښه وروزي. اما د اکمالاتو په حیثیت کې کوم ځای کې چې مشاورین د امریکایي دي هلته اکمالات ډېر زر کېدای شي. که تر ساته دی کندک مشاوری بد نده معاصرت لری پیسه دی اکمالات دی ولی بساو قداره که دی افسران خپل هم قوی دی.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د ده په نظر د افغانستان د جګړې وضعیت لا هم په ټپه درېدلی دی، خو دانفورد او دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د اضافي پوځیانو استول او د افغان ځواکونو د ملاتړ زیاتول به د دې وضعیت په بدلولو کې نتیجه ورکړي. د امریکا د پاوز جګپوړي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې پنټاګون افغانستان ته د 3,500 په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې څو د جګړې لوری بدل کړي. د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځي سلاحکاران به د کنډکونو په کچه له افغان ځواکونو سره د سلا مشورو په برخه کې ګډ کار کوي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو وړتیا لوړه کړي. جنرال ووټل وویل دا سلاکران به د افغان ځواکونو کنډکونه د راتلونکي کال د جګړې د موسم لپاره چمتو کړي.
په راپور کې مو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ مرکزي اډې د قمندان په وینا واوریدل چې د امریکا د پوځ سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال جوزف ووټل څرګنده کړه چې دې کار ښه نتیجه ورکړې ده او تمه ده چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت به د دې ګډ کار له دوام سره بدل شي. دا ګډه هڅه په کومه کچه د افغان ځواکونو په کومو صنفونو او په کومه طریقه کې شي، عملي نتیجه یې څه ده؟ احمد تکل په دې اړه د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې. ښاغلي وزیري د مرکې په پیل کې د دغو ګټو هڅو د نتیجو په اړه وویل.
په ځانګړي توګه کوماندو فرقه چې کلي اردو شوې ده قوتونه یې دوه چنده کېږي، تر کنډکونو پورې موږ دې ته ضرورت لرو چې دوی زموږ سره مرسته وکړي په ښوونه روزنه کې، په تصفیه او تجهیز کې. د دې تر څنګ سرحدي قواوې یا سرحدي پولیس دفاع وزارت ته راځي، هغه هم کنډکونه لرې لرې پراته دي. د هغې په هکله موږ سره دوی ته ضرورت دی چې زموږ سره په دې هکله باندې مرسته وکړي. یا دې مزګرامه قوتونه چې دفاع وزارت ته راځي باید تسلی شي، تجهیز شي، نوي تجهیزات ورکړل شي، ښوونه روزنه یې باید له سره وشي. د دې لپاره موږ ډېر ضرورت لرو چې موږ بهرنیان زموږ سره په دې هکله باندې ډېره مرسته وشي.
جنرال صاحب، د افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې چې نوی جوړ شوی د امریکایي سلاکارانو د سلام مشورو مسله څنګه دغه جزئیات کراته وایي؟
نو هغوی قواوې تاسو پوهېږئ چې د 2015 کال د پیل څخه تر اوسه پورې ډېر زیات کار ورباندې شوی دی. ډېرې برخې تشکیل شوي دي او جوړې شوي دي او کار یې ډېر په سرعت باندې پر مخ روان دی. نوي هلیکوپټر راځي، نوي سیستمونه راځي، نوي الوتکې راځي. په هغې کې ډېر ضرورت دی چې بهرنیان زموږ سره مشورو کې هم برخه واخلي، پلانګزارۍ کې هم برخه واخلي او په ښوونه روزنه کې هم برخه واخلي.
جنرال صاحب، د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان ویلی دی چې د دې عملی نتیجه د جګړې په ډګر کې معلومه شوې ده. دقیقا کومه برخه کې د ګډ کار نتیجه ورکړې؟ تاسو سره مشخص مثالونه شته؟
تاسو به معلومه وي چې په دې اخیره شل ورځو کې و میاشت کې موږ د جګړې په ډګر کې ډېر تعرضي او هجومي عملیات ترسره کړو او نتایج یې ډېر ښه دي. د دشمن په تحرکاتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي. هغه سیمې چې د دښمن د تسلط لاندې دي یا مثلا لوړ تهدید دی هغلته موږ عملیات ترسره کوو چې په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په فاریاب په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولی شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ ښه نتایج لاسته وړي دي، ښه لاسته راوړنې لرو.
جنرال صاحب وزیر، جنرال ووټل دا یادونه هم کړې چې د راتلونکي کال د جګړې په موسم کې به افغان ځواکونه د تهاجمي عملیاتو لپاره لا چمتو وي. ستاسو اټکل د راتلونکي کال د جګړې د موسم په اړه څه دی؟
ګورئ، د اوړي پسرلي او د مني فصلونه چې کله ختمېږي په ژمي کې موږ یو ارزونه کوو. ټول قومندانان د جسامونو راغواړو، د هغوی سره کینو یو ارزونه کوو د تیر وخت او د هغه تجربې چې لاسته راغلي وي او هغه کمبودګانې چې موږ لرو د هغې په رفع کولو سره په سیمې کې موږ ټوله توجه دې ته اړوو. هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه کړو او کومې برخې چې تقویه دي هغې وړتیا نور هم پورته کړو. ځکه چې تېر کال مونږ د دې نه تجربه لرو، د هلمند قلو اردو مونږ د سره ورغوله، سا کال یې مونږ نتیجه هم واخیسته. نو په پسرلي کښې په یو ښه قوت مونږ کولی شو چې معاهدې ته شامل شو. که چېرې جګړه دوام کوي، خدای وکړي چې دوام ونه کړي، که جګړه دوام کوي نو مونږ به په یو ښه قوت او په نوي روح او په نوي مورال سره جګړې ته داخلیږو، او دا ډېر تاثیر لري د جګړې په ډګر کښې.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هیله مند دی چې د ژمي تر پایه به افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي وي چې د جګړې په بل موسم کې به د دولت مخالف وسلوالو فعالیتونه خورا زیات د ده په وینا راکم شي. له یوې خبرتیا وروسته د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکو د برید په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه ضد او نقیض راپورونه لرو. چارواکي وایي چې داعشیان وژل شوي دي، او داسې خبرونه هم لرو چې هلته ملکیان وژل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ترلسو ډېر کسان وژل شوي دي. قمانداني وایي ټول وژل شوي داعشیان دي، خو له سیمې یوه تن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې حمله کې ملکیان وژل شوي دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپورټ لري.
د کونړ امنیت قمندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نښه کړی او پکې شل تنه وژلي دي.
په دیوګل دره کې د داعشي تروریستانو یو ډېره مهمه قرارګاه وه. داعشي تروریستانو غوښتل چې د دې قرارګاه دلته د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي، چې دلته دوی یو ډېره قوي جلسه درلوده، شورا درلوده، او په دې شورا باندې معسق قوایي برید ترسره سوی دی چې د لیندا په مشرۍ لاندې د داعشي تروریستانو یو قمندان، شل نفره ورسره نور ټول مسره افراد، هغوی کې سکله او خیفه سلا هم د دوی ډاکټر هم تخریب شوې ده، دوی په علاقه ته رسېدلي دي.
خو د بدګوړ یو اوسېدونکي او د ولسوالۍ شورا غړي مولوي احمد ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې بې پیلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسي وګړي وژلي او یو ټپي شوی دی.
یو ماشوم چې څه وخت د زنانه د کور نه وځي او تښتې په دا حالت کښې دې پاتې شوی نو هغې نه ده کړی. اوس هغه سپین ږیر را ته زنګ ووهو چې هغه ماشوم پکې بېخي سوی دی، زخمي پکې یو ده چې لاس ته پښې زخمي ده، سرګیر ده زخمي ده. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسره شي نو بیا 15 دي، او د دغه ماشوم نه علاوه 14 زنانه پکې نشته.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي مولوي شهزاده شاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوي ټول عام خلک دي.
14 کسان تشخیص شوي دي او ډېره درنه پېښه وه. نو داسې خلک هغه ځای هم ډېر دې ته نه دي جوړ شوی چې یاره دونه دقیق وګوري چې ښځه چېرته لګېدلې ده، یا ماشوم دی، یا څوک خاورو لاندې دی، یا څنګه دی څنګه.
هغه وایي له دې وړاندې په یاد کلي کې یوه غټه جرګه هم شوې وه.
دوی شک کړی چا باندې یا دلته څوک مخکې دا جرګه وه، او کوم وادم هلته بانډه کې دی که نه، او دې نه مخکې چا باندې شک کړی یا څوک مطلوب وي، او دالته ای بیا پتلی یا پورو مرور شوی که نه. او دا خلک چې دي دا مجید کور او دا تورخان، او دا هره ورځ دلته ولسوالۍ کښې مې او سپینګیرتوب کښې مې او د دې درې مسائلو کې حکومت سره تګ راتګ هم کوي، هېڅ خبره نشته.
خو قومندان وایي چې وژل شوي کسان ټول داعش پورې تړاو لري، او غونډه یې هم د دې دپاره کړې وه چې څو د کونړ جلال آباد لویې لاره کې د خنډونو پیدا کولو دپاره کومه پرېکړه وکړي.
کاملا بیا د قط څخه لرې خبره ده. یو نفر په ملکي هم په دې کښې نه دی وژل شوی، ټول مسله کسان دي. موږ د دوی ټول هغه مستند اسناد په لاس لرو چې دا د داعش تروریستانو مهمه قرارګاه وه، او د مختلفو ولایتو څخه دلته افراد اشخاص تربیه کېدل. خصوصا په دې اواخرو کښې دې قرارګاه په دې منطقه کښې د داعش تروریستانو یو غټ پلان دا وو چې دوی د کونړ او ننګرهار لویه لاره د مزار د درې د نورګل ولسوالۍ په منځکه او د څوکۍ په منځکه په ساحه کې د ترافیک پر مخ منظوره کړي او دا لار د خلکو ته مزاحمت ایجاد کړي چې الحمدلله د دوی د افغان چند شوی دی.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل درې کې څوک وژل شوی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي صاحبي موضوع د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیري سره شریکه کړې ده. جنرال وزیري وویل
کونړ ولایت څوکۍ په ولسوالۍ کې چې کوم عملیات شوي دي د مطبوعاتو نه واورېدل چې هلته ملکي کسان ته تلفات رسېدلي دي. د دې په هکله د دفاع وزارت تحقیق کوي چې اصلي مسله چیرې ده. که چیرې معلوم شي چې ملکي تلفات منځته شوي وي موږ به د مطبوعاتو سره د خلکو سره بیا شریک کړو. د دې لپاره تحقیقات روان دي.
جنرال دولت وزیری وو وړاندې د ازادي راډیو نه د افغانستان په اړه نور مطالب هم اوریدل شي. خو په یوه خبرتیا پسې یو نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تمه ده چې نن شپه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران په اړه د خپل هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړي. ډانلډ ټرمپ د ایران او 15+1 اټومي قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خپل پریکړه واوروي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د ایران په اړه تر پخوا هم یوه سخته ستراتیژي اعلان کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي ټرمپ که څه هم د ایران د مخ پر وده قدرت د ارزونې په هدف سخته ستراتیژي اعلانوي خو له اټومي تړون د وتلو نیت نه لري او نه هم د ایران د سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ټرمپ به نن د امریکا په وخت د غرمې 15:01 چې په ایران کې به د شپې شاوخوا 9 وي په یوې پراخې وینا کې د ایران په اړه ټولو مسایلو ته اشاره وکړي. چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي ټرمپ به دا اعلان وکړي چې له ایران سره 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی او تهران هم دا تړون د بالستیک میزایلو په پراخولو او په منځني ختیځ کې لانجو ته په لمن وهلو نقص کړی دی. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د سپتمبر 19 وویل له ایران سره اټومي تړون د امریکا په تاریخ کې شرمون کې تړون دی.
The Iran deal was one of the worst.
له ایران سره اټومي تړون د امریکا متحده ایالاتونو یو تر ټولو خراب او یو ارخیز تړون دی. دا تړون په حقیقت کې یو شرمون کې تړون دی.
That deal is an embarrassment to the United States.
له ایران سره د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې اټومي تړون د 2015 کال په جولای کې ورسته شو چې په اساس یې په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډایه کولو لاس اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا تمه هم کوي چې هغه به نه یوازې له نړۍ سره د ایران په اټومي لانجې بلکې د ایران په نورو اړیکو او داخلي سیاستونو هم وغږیږي. ایران په منځني ختیځ کې د سوریې د شخړې او د لبنان د حزب الله ډلې او ځینو نورو ګروپونو په ملاتړ توران ده. ولسمشر ټرمپ د ایران په حکومت هم انتخاب کړی او ویلي دي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي. رسنۍ یو ریپورت ورکړی چې ولسمشر ټرمپ په مستقیمه توګه له اټومي تړون د وتلو پریکړه نه اعلانوي بلکې احتمال شته چې له دې تړون سره د ایران د سم مختتلو په اړه د عدم تایید پریکړه وکړي. له دې سره به د امریکا کانګرس ته 14 ورځې وخت ورکړل شي چې په تهران د بندیزونو د بیا لګولو تصمیم اعلان کړي. خو اخوا د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي ایران له تخنیکي پلوه له اټومي تړون سره سم عمل کړی دی. په خپله د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي امریکا په دې سخت دریز له ټولې نړۍ سره په مخالفت کې ده. هغه د ملګرو ملتونو د 2020 عمومي اسمبلی ترڅنګ په نیویارک کې رسنیو ته وویل چې که امریکا له دې تړون ووځي ایران به هم بالمثل اقدام وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن شپه وینا وکړي او خپل ستراتیژي به د ایران په اړه اعلان کړي. بل لور ته د امریکا او د افغانستان د بل ګاونډي پاکستان په اړه یو مطلب. پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ د هغې بهرنۍ کورنۍ د ژغورلو اعلان وکړ چې شاوخوا 15 کاله وړاندې حقاني شبکې تښتولې وه. د پاکستان پوځ وایي دا کورنۍ د چهارشنبه په ورځ په کورمه ایجنسۍ کې د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ له تښتونکو وژغورله. امریکایي کاتلین کولمن د هغې کاناډایي خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې اختطاف شوي وو. د دې جوړې درې ماشومان د بند په موده کې زیږیدلی دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د وسلوالو په بند کې د څه د پاسه 15 کلونو له تیرولو وروسته دا بهرنۍ کورنۍ د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې وژغورل شوه. د پاکستان پوځ وایي دوی د امریکا د استخباراتو په مرسته چې له افغانستان څخه یې کورمه ته د دې کورنۍ د انتقالونکو خوځښت څاره عملیات وکړل او د پنځو غړو دا کورنۍ آزاد کړه. وسلوالو په 2012 کال کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغې کاناډایي خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې تښتولي وو. د دې جوړې درې ماشومان د څه د پاسه 50 کلونو په بند کې نړۍ ته راغلي دي. میرمن کولمن او خاوند بویل د څه لپاره افغانستان ته ورغلي وو تر اوسه دا په دقیقه توګه معلومه نه ده چې دې جوړې په څه هدف افغانستان ته سفر کړی و. خو د میرمن کولمن ملګری سارا فلوټ یورک ډیلی ریکارډ ورځپاڼې ته ویلي میرمن کولمن او خاوند اصلا افغانستان ته د تګ اراده نه درلوده. د کولمن پلار بیا دې ورځپاڼې ته ویلي چې لورې او خاوند په منځنۍ آسیا کې و او دغلته له داسې کسانو سره آشنا شوي وو چې د افغانستان بړۍ ډېرې کیسې کولې. کاتلین کولمن او خاوند جوشوا بویل د چا لخوا تښتول شوي وو؟ اسوسییټډ پریس اژانس وایي حقانی شبکې دا کورنۍ څه د پاسه 15 کاله وړاندې کابل ښار ته نږدې تښتولې وه. افغان حکومت او امریکا حقانی شبکه پر افغان او بهرنیو ځواکونو او اهدافو د ډلیزو او خونړیو بریدونو مسؤوله بولي. کابل او واشنگتن دواړه ټینګار کوي چې د پاکستان استخبارات یا ISI له حقانی شبکې سره اړیکه لري او د ډلې ته په آزاد توګه د فعالیت زمینه برابره کړې ده. میرمن کولمن، خاوند بویل او درې ماشومان څرنګه د وسلوالو له بنده خوشی شول؟ پاکستانی کمانډو ځواکونو ویل د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس د چهارشنبه پورس هغه مهال د دې کورنۍ د ژغورل لپاره عملیات وکړل چې تښتونکو له افغانستان څخه قبایلي سیمې کرم ته انتقالول. د جوشوا بویل پلار رسنیو ته ویلي وسلوالو دا کورنۍ د یو موټر په ټول بکس کې بنده کړې وه او پر تښتونکو د پاکستانی ځواکونو د حملې پر مهال وژغورل شول. پاکستانی ځواکونه وایي تښتونکي د دوی په عملیاتو کې وژل شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي د دې کورنۍ د خلاصون په بدل کې وسلوالو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. د وسلوالو له منګولو څخه تر خوشي کېدو وروسته میرمن کولمن، خاوند بویل او د بند په موده کې پیدا شوي درې واړه ماشومان د یوې هلیکوپتر په واسطه له کرم ایجنسۍ څخه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یوړل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو خبري شي. د انټرنیټ په مرسته څنګه کوټه رڼاولی شو له اسمت څاروان اور.
د ګروپونو یا څراغونو یوې جوړونکې کمپنۍ د رڼا یو نوی سیستم جوړ کړی چې په هغه کې د کورونو او خونو د رڼولو لپاره به له دې ایسته له ګروپ یا څراغه کار نه اخیستل کیږي. په دې سیستم کې له وای فای سره د وسلېدو له لارې په بی سیم ډول له ځیرک یا سمارټ رڼا کار اخیستل کیږي. دا سیستم د کور او خونې د ښکلا له زیاتېدو سره مرسته کوي او د کور په ډیکوریشن کې ورڅخه ګټه اخیستل کیدی شي. دا سیستم LIFX ټایل نومیږي او د دیوال د رڼا نری وړانګي چې له دې لارې په کور کې خپریږي ځانګړي ښکلا رامنځته کوي. د رڼا دا سیستم ډیر تر ډیره 14 میلیونه رنگونه تولیدوي. د دې سیستم رڼاوي په 100 جلا ځایونو کې په جلا رنگونه ویشل کیږي. LIFX ټایل سیستم د آیفون او نورو اندروید لرونکو موبایلونو او وینډوز لاسلس سیستمونو سره سمون خوري. اوسنۍ به $200 ایښودل شوی ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 اوریدل شي. روانه اونۍ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دې لپاره چې د افغانستان لانجه هوار شي نو په کار ده چې یو جرګه راوغښتل شي او په دې جرګه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شي چې ګډون وکړي او ترڅو د سولې لارې د افغانستان قضیه هوار شي. د حامد کرزي د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو د دوو اوریدونکو څرګندونې.
د ازادۍ پر چپو
پیغام دا دی دا کړی سم محترم پیشنهاد کړی چې لوی جرګه راو ورسې
محترم تقبالا په حکومت کې نه پردان ملک ولی بوج راوځي او تکلیف راوځي چې مصرفونه دې پکې او بل طالبان سره چې مخصول نه کوو مخبرو ته نه کښې نو طالبان کله خبر ځینې ورور د هغو ګټې په دې جنګ کښې دي دا ګټې بیا د دوی د لاسه وځي بیا د سولې ته هېڅکله نه کښېني.
سلامونه او نیکې هیلې. زه د یو افغان په حیث د ټوله ملت څخه هیله کوم د ملي ګټو د ساتلو په خاطر د حامد کرزي تر شا ودرېږو او خپل هېواد د شرق او غرب ترمنځ رقابت میدان ونه ګرځوو.
دا ازادي راډیو د دوو اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. په روانه خپرونه کې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ازادي راډیو د اورېدونکو ګڼ پیغامونه له تاسو سره شریکوو. البته لنډ خبرونه هم وړاندې لرو. تر لنډو خبرونو وروسته به بیا واورئ چې د ناروې حکومت لخوا د ډیپورټ له خطر سره د مخامخ شوي افغان کورنۍ غږ له هم نه دی اورېدل شوی. ناروې طیبه عباسي او د کورنۍ نورو غړیو ته په دغه هېواد کې له 15 کلونو وروسته د وتلو امر کړی دی. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو اوس لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د کوچنیو کنډکونو په سطحه د امریکایي سلاحکارانو ګډون د عمل په ډګر کې مثبتې اغېزې لرلې دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان پرون وویل چې امریکایي سلاحکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو کنډکونو سره کار پیل کړی دی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندهار غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه. له کندهاره د 215 اتل قلو اردو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه ولسوالۍ د اتل په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تصفیه سوې ده. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش تر 20 ډیر وسلوال وژل سوي. امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي دغه حملې پرون په څوکۍ ولسوالۍ کې سوي. د ننګرهار چارواکي وایي له پرون راهیسې په دریو ولسوالیو هسکمینه، غنیخې لو او سره رود کې د وروستیو پیښو له کبله 23 دوله ضد وسلوال او درې ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تمه ښیي چې په یوه میاشت کې به 8000 تازه ښوونکي وګمارل سي. د پاکستان یوې محکمې پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وځنډاوه. دغه بهیر د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله نن وځنډول سو. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران تهاجم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنیو ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ به ښایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دا غوښتنه وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هېواد لیواله دی چې له روسیې د میزایلو نورې دفاعي دستګاوې هم چې لا د جوړېدو په حال کې دي ترلاسه کړي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه وړاندې د افغان چارواکو او د بشري حقونو د مدافعانو څرګندونې په یوه تفصیلي راپور کې اورېدلی شي. خو اوس به ناروې ته مخه کړو. د ناروې حکومت لخوا د ډیپورټ له خطر سره د مخامخ شوي افغاني کورنۍ ژغ لا هم نه دی اورېدل شوی. ناروې طیبه عباسي او د کورنۍ نورو غړیو ته په دغه هېواد کې چې له 15 کلونو وروسته هلته اوسېدل د وتلو امر کړی دی. طیبه عباسي وایي د ناروې د دې پرېکړې په عکس العمل کې اعتراض کړی دی چې ګڼو نارویژیانو یې کلک ملاتړ کړی دی. په دې اړه راپور له صفي الله ستانکزي څخه.
طیبه عباسي چې له خپلې کورنۍ سره له 15 کلونو راهیسې په ناروې کې اوسي، د ناروې لخوا ورته له دې هېواده د وتلو امر شوی دی. پیغله عباسي د اکتوبر په 3 د ناروې په ټرونټایم ښار کې یوه پراخه اعتراضیه غونډه رهبري کړه او د ناروې دا پریکړه یې وننګوله. هغې د جمعې په ورځ یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار وکړ او له ناروې د کډوالو په اړه د پریکړې په سر بیا کتنه وغوښته.
زما شعار دا و چې د ناروې دولت او خلک وپوهوو چې زه او ورونه مې یوازې کډوال نه یو، بلکې اوس موږ د دې ټولنې یو برخه ګرځېدلی یو. مکتب ته لارو، ژبه مو زده کړه. زما هدف هم دا و، زمونږ غږ دی هغو لکون افغان کډوالو غږ دی چې په همدې خطر کې ژوند کوي، هغه خطر چې نن دیپورت کیږو سبا دیپورت کیږو. مونږ یوازې د کډوال په توګه نه یو راغلی، بلکې د یو انسان په توګه مو دلته پناه راوړی.
طیبه عباسي د اکتوبر په 3 په اعتراضیه غونډه کې ځینې مهم مسایل یاد کړل. هغې په ایران کې د څو کلونو ژوند ته اشاره وکړه او ویې ویل د ایراني نجونو او هلکانو په څیر افغان نجونو او هلکانو ښوونځي او نورو لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه درلود. طیبه کابل هم ځان او ورونو ته ناامن بولي او وایي سخته ده هغه ځای ته په زور ولیږل شو چې امنیت نه لري او پکې نه یو اوسېدلي. طیبه عباسي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ناروې حکومت په رسمي توګه د دوی خبرو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
هنوز کوم خبر جدید نشنیدم.
تر اوسه مو له دې اعتراض وروسته کوم نوې خبره نه دی اوریدلې. البته په نارویجی خبری شبکو کې د دې اعتراض په اړه زیاته توجه شوې ده. مونږ له لرو چې دا له مونږ سره لیک مرسته وکړای شي.
ما امیدوار هستم چې یو کمک وکړي.
د اکتوبر په درېمه د طیبه عباسی اعتراضي غونډې او خبرو د کډوالو په اړه ډیرو لوی دزوالو نظر جلب کړ. د اروپای ټولنې د شمیرو لمخې د هغو لکونو افغان کډوالو لډلې چې اروپای ټولنې او نورو هیوادونو ته کډوال شوې دي زرګونه کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. له دې ډلې د 2015 تر 2016 کال پورې د ریپورت شوی کسانو شمیر له 3290 کسانو نه درې چنده یعنی 9400 ته لوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي زرګونه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته په زور لیږل کیږي چې د یوناما د شمیرو له مخې افغانستان د 2016 او 2018 کلونو ترمنځ د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لیدلې ده. د سازمان ویلي د هغو کسانو له ډلې چې افغانستان ته لیږل شوي ځینې په بمی چاودنو او حملو کې وژل شوي او ټپیان دي او ځینې په سخته ویره کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. خو سم د ماشومانو په ارتباط یو مطلب لرو. په داسې حال کې چې په بډای هیوادونو کې په ماشومانو کې د چاغښت اندازه زیاته شوې، یوه څېړنه ښیي چې مخ پر ودې هیوادونو کې ماشومانو په غیر صحیح توګه وزن اخیستی دی. خو افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې چیرته لږ وزن ماشومان زیات دي. د دې څېړنې له جزئیاتو مو اجمل اند خبروي.
د ماشومانو د وزن په اړه د برتانیا او د نړیوال روغتیایي سازمان ساینس پوهانو په ګډه راټول شوي معلومات ارزولي. دوی وایي که څه هم په نړۍ کې لا هم د هغو ماشومانو شمیر چې وزن یې له نورمال حالت کم دی د هغو په مقایسه چې چاغ دي زیات دی، خو د څېړونکو په وینا که د نړۍ په ماشومانو کې د چاغښت ستونزه همداسې دوام وکړي تر 2022 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د کم وزنو ماشومانو پر ځای د چاغو ماشومانو شمیر زیات شي. د دې څېړنې لپاره برتانوي او د روغتیا د نړیوال سازمان ساینس پوهانو 2400 هغه څېړنې ارزولي چې پکې د شاوخوا 2.5 میلیونو هغو ماشومانو وزن او قد چې عمرونه یې له 15 تر 19 کلونو دي څارل شوي دي. څېړونکي اټکل کوي چې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې د چاغښت اندازه په برتانیا کې 10% او په امریکا کې 40% پاتې ده. د دې څېړنې یو لیکوال او د لندن د امپیریال کالج څېړونکي مجید عزتی ویلي دا موندنې ښیي چې په ماشومانو کې د چاغښت په وړاندې باید یو څه وشي. نوموړي ویلي دا فیصدي اوس هم ډېره لوړه ده او موږ نه غواړو چې همداسې لوړه پاتې شي، بلکې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو کې باید د چاغښت اندازه راکمه شي. عزتی او ملګرو یې په خپله دې څېړنه کې همدارنګه معلومه کړي چې د آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې هم د چاغښت اندازه لوړېږي. دا څېړنه وایي چې په ټوله نړۍ کې ماشومانو کې د چاغښت اندازه چې په 1915 میلادي کال کې په سلو کې یو اټکل شوی وه اوس پورته شوی. دا مهال د نړۍ په سطح په نجونو کې په سلو کې شپږ او په هلکانو کې په سلو کې اته ماشومان چاغ دي. تیر کال د تر ټولو ډیر وزن لرونکي ماشومان په ناورو د مایکرونیزیا په کوک ټاپوګانو او جنوبي آرام سمندر په پالو ټاپوګانو کې وو. بلخوا تر ټولو د کم وزن لرونکي ماشومان په پاکستان، بنګلادیش، هندوستان او افغانستان کې وو. څېړنه وایي د جنوبي اسیا په دې هیوادونو کې شاوخوا 40% کې نجونې او 28% کې هلکان کم او یا ډیر کم وزن لري چې دوی یې د میکروبي ناروغیو په وړاندې کم مقاومت کړی دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او په دې هیواد کې د ماشومانو د ملاتړ ټولنې په جګړه کې د ماشومانو د مرجوب له مهم سبب د استوګنې په سیمو کې د شکیلو خواو ترمنځ نښتې او پر یو بل بریدونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې تر بل هر هیواد د زیاتو ماشومانو ژوند اخیستی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوب لپاره مرزی احمدزی دا تفصیلي راپور لري.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوب له شمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقي په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ شوب له سبب کیږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کیږي ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د دوه ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د دوی لومړنیو شمېرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېر اونۍ په خپل وروستي راپور کې ویلي، تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډېره برخه مرګ ژوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمېر له 3500 څخه پورته و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګودرس د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت ویل چې تېر کال په یمن، سوریې، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې د نوموړي په خبره د دغې مرګ ژوبلې لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تېر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه یا سیف د چلدرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیات مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې موسسې د عامه اړیکو مسؤل مریم عطایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کېږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډېری ماشومان د خطر له مرض سره مخامخ کړي. اغلی عطایي وایي چې یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې موسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر دغه مسله رد او ټینګار کوي چې د ملي اردو پولیسو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 13 کلونو څخه عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلی وزیر ویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنگي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبله د هغه موارد دي چې تېرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بیلابیل بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپر شوي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوست او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
په کومو سیمو کې چې حملې ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حملې چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هېواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو 16 کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسېدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه. نو د دواړو لورو څخه همدا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي، څو په هېواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هېواد
راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپو عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د کوچیانو ستونزه راخېسته ده چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د افغانستان د کوچیانو چارو د سمبالولو د خپلواکۍ ادارې مشر د لاور فیضان سره مو هم په دې اړه خبرې کړې دي. د همدې مرکې په سر کې به د څو تنو کوچیانو ستونزې په ګډه سره وورو. بیا به ښاغلي فیضان ته ورسو.
افغانستان پاکستان رامنی تباہی سر مختی مرزو نے چارا چوسی آئندہ جو کوچیانو شتمنی بم اللہ صلی اللہ علیہ بل آخر دی افغانستان جو شتمنی بم اللہ صلی اللہ علیہ.
السلام علیکم، محمد گل نازل زابل ولایت دی شاجیل و رسوالی سخالی کتنگوام دغا موگ دلتا یو طالب براغلی دادی وی کوچی دا کسوک دا اوس موږ دغه عسکر نه پرېږدي په بازار کې دا کوچیانو ته چاپېړې ښکلي وایي وسی د مور مندم راغلی دغه ده. نو موږ غریبان خلک یو دلته په ګنج کې یا په بلچ کې پسونه خرڅوو دی ته کوي. نو موږ خو په زور له طالبانو سره دا خلک دروي. نو موږ چې ټول سره ودرېږو لاکه دی په بازار کې را چې پاتې شي خو دا خلک مسلمانان چارواکی
خبر کابل والا خاک جبار مالداری لرو مال مالداری ڈیر تنگ سولے دس تو ڈاگو کی لن لن میں للمی کری دنی وش نی یارا وخی جی را ون خی جی خودی من گو شودا تنگی و مکو سی کوچان دی جو رکسی من گل رئیس جمبو نا دا غختنا سی جی من دی اغه غمو خودی دا خلق کا سلاسی ک لغنم خی جی ک خی نہ خی جی ک شنا کی ک نشنا کی خودی کری وا جی کوچان دی ملک ورکسی. و سلام.
السلام علیکم، زده شکر درې دی ول سوالین خبر کوم. مونږ به کوچانی مونږ بلون بیا زره جاته تو و سمال تم خل نه پری دی عبد تم بدشت کی خل نه پری دی صاحب خل کوم به بنا به خطا په زابئی ارز و ارز کو ارزم سوک نه اخلي حکومت را ته وای خرسی کی مونږ د لوړو چارواکو نه دایله ده چې مونږ غم وخوري. و سلام.
زپندم احمد کوچل بریکاول داش نه خبر کوم رو را دغه پیغام د ازادي را دور ته پریدم چې دغه داشته کې لل می کړل دي او لل می نه کیږي نه چښتنی اجازه کوي پیدا چې اشرف غنی صاحب یا تان را ولېږي او په دې داشته وګرځيږي کنه کیږي اجازه دی و کی چې کوچان ډیر ستونز سره مخ دی. و سلام.
السلام علیکم ذات بلادی دامن دل سوالی کندا ولایت خبر کوم ایا دا یمو کوچان و دې په تکلیف دې په ازار دې دا څنګه کوم په بان سره باندې دا کوچان ته مرسته وکړه دا ناور ور ازار چې دا زارګان نه پیږي یو ډیر سره تکلیف دا کوچان له چاره و دې خدا فهم
بله فیضان صاحب د دې شکایت موره دی بله د دې شکایت موره دی استاس جواب ورم
او مادوی دی سردویو نو دی ازارو نو سرسکون دی لری چی دخی پا مورد پانی منگا پا مرکزی افغانستان کم دی رجیت سکون دی لرو واقعات دا پور دی ودانی چی طول واقعان آغا سکون دی یادی کری دی چی منگو سرلاح سو گریوانیو البته جدی لپا رخ پل رایت دی دولت دی او نیک نیس لری او تو حکومم ورکری دی سرسو پوری پا دی مورد با انگا کارو کو و دری سدور جرسی منگ پوری دی جای خلکو د کوچان پرمنځ د ستونزې حل کو بیا هم د تزوینو مسله ده تزوینو بیا د زراعت او مالداری د وزارت مربوط دی ولې ما تاسو ته واره خبرې کړې تزوینو باید دوی هم له غاصبینو نه د وزارت داخلي په مرسته او خپل رئیس جمهور په مرسته باندې خلاص کی او د اشیا کولو لپاره د زراعت وزارت مسؤلیت لري نو موږ خو هم حکومت ادارې کار مو سره کړی ده او بیا هم موږ خپل دی ورئیس صاحب باندې زه هم ورنه راځم ما چې دا ستونزه رښتیا ډېر جدیده ولې کار مو ته کړی ان شاء الله ډېر زور به نتیجه ورکړي.
بله بیا هم د زابل ولایت خي یو بل اوریدونکو کده
عمر خان کوچه د زابل ولایت شریف آباد ولسوالۍ راکېته خبره کوم کوچان د هل لرو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډېر مسؤول مشته د منلو ول د ورسي واکسین د ورسي واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من په تمه ورته کښېناستو مشته د کندهار ایواني ډاکترانو وویل اوس واکسین نه دي تر ورسۍ اوس راځي هغه نه راغلی بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده نو موږ دا هیله کوو د ولسمشر څخه چې موږ دا کوچیان خلک شو دا ورته موږ ته کوم نظر اړولی د خالي هغه ورسۍ واکسین چې د پیسو په لاره کې راځي هغه لا موږ ته نه رارسېږي نه راوړي څوک دا تجاران یې راوړي څوک دا څرنګه حساب دی او موږ دا هیله کوو د زمیندارو خلکو سره د امبارو د دې شیانو کومک کېږي زموږ د مالدارانو سره د خالي د حیوانانو د دوا کومک نه کېږي موږ دا هیله د ټولو مشرانو څخه کوو
صاحب دوی مشکل د واکسین په برخه کې
وو رښتیا هم په تیرو کلونو کې د واکسین سره موږ ډېر وا په روم ما درته کې مثال ورکړم دا ورځ په زابل کې ما خپل د مالداري رئیس سره خبرې وکړې هغوی موږ ویل چې موږ تقریبا د طاعون یو مرض دی د طاعون مرض لپاره موږ یو وار اړتیا سره مالونو ته واکسین ورکړې بیا موږ د استاد سره تماس وکړل اخره ما ورته ولې په دې چې بدبختانه دومره خبر به وکړم کله کله ادارې که نړیوالې ادارې وي او که وزارت وي دوی تر یو حده پورې واکسین لري او خلکو ته ورلېږي ولې متاسفانه په لاره کې خلک د امنیت له وجې نه نورو کسانات او تفلۍ له وجې نه خپلو اصلي خلکو ته نه رسېږي او دویم قدم کې د واکسینو وخت تېر وي یا واکسین په خپل یو حرارت درجې کې ساتل کېږي اغه حرارت درجه نه وي صحیح کنټرول شوی حتی تر دې پورې چې هغه شخصي خلک چې کوچیان په پیسو باندې اخلي د هغې هم کوالیټي دومره نه وي چې کوچیانو مالداري د واکسینو په حساب باندې صحتمند واوسېږي نو زه هم د دې خبرې تاییدوم او بیا هم دا وایم چې د مالداري یو لوی ریاست ده چې په دې کې موږ واکسین د دې وسه د دې لپاره د مالداري وده په دې سرځایونه ټول د دوی مربوط دي د زراعت وزارت زه هم دې لارې نه غږ ور باندې کوم د زراعت وزیر صاحب او د مالداري ریاست ته د واکسینو مسؤول همدارنګه د سرځایونو مسؤول چې یا لطفا د کوچیانو غم دې وکړي که نه چې خوړلی بیا د دوی دا ټول مسؤلیتونه رسما موږ ته راوسپاري چې موږ د کوچیانو غم.
بله یو بل اوریدونکو ته ورځو خپل ستونزه راته وایي.
سلام علیکم خیه جوړې مونږه په برګ تانا په سیمه کې راځي د پاکستان حکومت ډېره غوډه نه کوي زره سره کوي کاتم نه پرېږدي د اسپانیا چې په افغانستان شپږ په پاکستان اوس له تخته تنسو سره ولاړې مالونه وڅکي چې څوک شو افغانستان اشرف غني ته همدا خبره رسېږي زلې راته بدېږي و یو د موږ جلد پښتانه وکړي موږ د افغانستان د خاورې د بل دولت نه یو. سلام علیکم. ډیر بخښنه د شغواړو
فضل صاحب، دې شکایت یا د ستونزې په دوام زم غواړم دا وپوښتم چې د هغه کوچیانو سره لکه چې دغه اوریدونکي ویلې چې دوی د کرښې ها خواته دي، هغوی هم کله کله افغانستان ته راځي، نو دا د افغانستان د کوچیانو پر ستونزو نور اضافه کوي؟
نو پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي، دا دواړه د افغانستان کوچیان دي، اکثر ټول افغانان دي. متاسفانه کله چې سیاسي اړیکې دي دواړو ګاونډي هېوادونو خرابې شي، لکه مخکې خراب شوي بندرونه بند شي، بندرونو کې بیا د تاریخ په اوږدو کې کوچیان نه وو بند، ولې په تېر ځینو کې زموږ کوچیان بند کړل او ډېر مالداري زموږ میږې وزې خواته پاتې شوي، د پاکستان د سرحد خواته، د ډیورنډ لین خواته، او د ډیورنډ لین د خواته هم بعضې خلک پاتې وو. دا ډېر زیات یو جنجال موږ ته جوړ شو. نو یو غټ جنجال ولې موږ دواړه طرفونه د ډیورنډ لین موږ ته کوچیان دي او زموږ څومره وخت نه خدمت کېږي، دا خدمت ورته کوو. ولې متاسفانه یو خبره تر اوسه پورې ډېره زیاته نه ده واضح. زه صحیح ده، زه د کوچیانو عمومي رئیس یم، په دې کې شک نشته. څلور د سلسو ته کار کوم، کوچیان دي زما غږ واوري. ولې منتها خدمات د نورو ادارو مربوط دي، یا به دا خدمات ما مربوطي کې چې زه مسؤلیت ولرم کوچیانو ته پرستګي وکړم، او زه هماهنګي کوم. ولې هماهنګي په افغانستان کې ډېر زیات نتیجه نه ورکوي؟ لکه مالداري، مالداري کې څومره مسلې دي؟ باید دا زموږ مربوط وي، دا د وزارت زراعت پر څنځای ده، که مالداري ده، که واکسین ده، که نورې ستونزې دي، دا ټولې او موږ رسمن هېڅ رقم ته سړی توکي نه لرو چې موږ پاک کړو، یا حتی سرغالۍ ته مارکي کړو، یا یو خپله تېر وکړو، جه مصرف کړو. نو متاسفانه د کوچیانو په دې هغه کې یو څه اندازه پورې په دې کې واحدونو د ارګانونو کې یو څه مشکل شته. ستونزه شته، زه کوشش به کوم چې دا ستونزې ټولې کوچیانو لپاره حل کړم. ده ښه نظر موجود ده، او اوس د ریاست هم انشاءالله چې ډېر زیات هغه شخصي وزارت پیدا کړی ده چې د خلکو نه د کوچیانو د حق پوښتنه وکړي.
بله فیضا صاحب، یوه پوښتنه بله زه غواړم وکړم چې اوس په مجموعي ډول په افغانستان کې څومره شمېر کوچیان اوسېږي؟
بیا هم زه دا خبره به تخمینا وکړم چې موږ کوم ارقام لرو او موږ کوم تاریخي هغه لرو، سندونه لرو، نو موږ د شپږ میلیونو کوچیانو هغوی کلیم کوو، یا موږ د ادعا لرو چې په افغانستان کې شپږ میلیونه کوچیان ژوند کوي. هغه کجایي کوچیان دي؟ موسمي کوچیان دي او کوري کوچیان دي. موږ درې ډوله کوچیان لرو.
بله، دغه شپږ میلیونه وګړو طبعا یوازې د مالداری برخه نه ده چې دوی په دې برخه کې ستونزې لري، دوی د پوهنې برخې ته ضرورت لري، دوی روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري. په دغو برخو کې د دوی ستونزې تاسې څنګه وینئ؟ څومره جدي دي دغه ستونزې؟
د
روغتیا
خبرې د مالداری ستونزو باندې پوهېږي. صحت ستونزې ډېرې زیاتې دي، وه خو موږ بریالي شولو چې د جلالت باب زموږ کوم وخت وجود صحتانې موافقه واخلو، تر څو پورې د اونویم کال کې به د کوچیانو د صحت مسؤلیت موږ پورې وتلی شي. کوشش کوو چې د مالي وزارت نه او نورو ډونرانو نه پیسې واخلو د کوچیانو صحت لپاره، موږ رسیدګي وکړو. تر اوسه پورې څه هم ډېر زیات د دوی صحت خراب ورته ورته پاملرنه نه کوله. تعلیم برخه کې هم همدغه رقم ته ستونزه وجود لري. کله کله دوی وایي چې موږ مکاتب کې هیڅ سفر کوي په کوچیانو، هغه چې د دې ځوان کې چې هغه په دې مکاتب کې نه ده. نو اوس خوش پښتانه تقریبا شپږ لسې چې د کوچیانو د ریاست په چوکاټ کې په کار کې چې په دې کې دوه لسې موږ لرو، او یوې باندې تقریبا کار ختم ده. نو هیڅ څه د ونویم کې کار کوي او دا درې نورې انشاءالله تر ونویم کال پورې موږ مکمل کړو. چې دا موږ د کوچیانو په ریاست چوکاټ کې د تعلیم لپاره کار کوو، د مالي وزارت هم یو شپږ لسې ورته لري، یو بعضې متوسطې او ابتدایي مکتبونه لري. ولې دا په نشت حساب دي؟ ځکه د شپږ میلیونه او څلور لسونه او حتی درې سوه اویا یا پنځه اویا ولسوالیو کې د کوچیانو شتون وجود لري. ولې مکاتب ډېر زیات کم دي؟ همدارقم ته د چرزو مسلې لري، د کېدلو مسلې لري، چې افغانستان اساسي قانون دي کوچیان دي باید مسکانسی دوی تدیر کام ورکنی که آغا هم تنوسو پوری آغا مسئله یسو ولیتونی که رواندازی پوری خلاص تاوی ده خوبی هم پاچه ده. پا مجموع که با دوم رو ایما که کوچان دیر زیاد زوریدنی دی او دیر فاید لحاظ بانده پاچه دی. یه تسولت ورس توجهونه که کوچان با دیر زیاد ناومید و ناهیلی شی او ممکن که دولت سر همکاری هم دیر زیادونه لری او که که سورت توجهون شی. نو دا به د افغانستان د اقتصاد سیاست او سولې لپاره یو فرصت وي او داسې
د افغانستان د کوچیانو چارو د سنبالولو د خپلواکۍ درې مشر دلاور فیضانو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که قلم او کاغذ در سره وینو د خبرونې پروسی برخه کیده، ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې دستکش میره در سره ولیکي، بیا هم خپل شکایتونه را سره شریکي، ازادي رادیو تر چارواکو رسوي. ستاسو له مخکنیو پیغامونو مننه کوم او له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب کې مرسته سره کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو.